السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته خراغلست قدرمن اوریدونکو د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلو ملګری ملتونه وایي پروسه کال د نړۍ نږدې 2.2 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ و. د خوراکي موادو د بحران په راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 95 هیوادونو او سیمو کې ډیر خلک د خوراکي موادو له خورا زیات کمښت سره مخامخ و. د دې راپور له مخې په 9 هیوادونو او سیمو کې لږ 6.5 میلیون زیات خلک د سختې لوږې له بیړني حالت سره چې د قحطۍ څلورمې درجې ته یو ګام ورنږدې ده مخامخ دي. په راپور کې خوړو ته د اړو کسانو له 2/3 برخې د افغانستان او سودان وګړي ښودل شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 50 میلادي کال کې هم 28 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او 18 میلیون افغانانو ته د خوړو او نورو اړینو مرستو د رسولو لپاره 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا شته. د طالبانو ضد د ملي مقاومت په نوم جبهې په ایران کې له توقیفه د خپلو څلورو غړو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د جبهې پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې دوی د یو سوی تفاهم په اساس نیول شوي وو. د کسان چې نومونه یې نه دي ښودل شوي د روان کال د وریه حمل په 19مه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب په تور د ایران په کراچ ښار کې د پولیسو لخوا نیول شوي وو. نن د اپریل 25مه د ملاریا د ناروغۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ملاریا پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ یو فرصت دی څو د دې ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول لپاره د دوامداره پانګونې او سیاسي ژمنتیا پر اړتیا ټینګار وشي. د سازمان ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ملاریا د خپراوي مخه یو څه نیول شوې ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې ویلي و چې د افغانستان 28% وګړي په هغو سیمو کې اوسي چې په ملاریا د اخته کېدو خطر پکې زیات دی. د ادارې وضعیت ته په پام سره ملاریا په افغانستان کې د عامه روغتیا یو لوی ستونزه بللې ده. ملاریا هغه وژونکې ناروغي ده چې اکثرا په دوبي کې د یو ماشي د چیچلو په وسیله له یو کس نه بل کس ته سرایت کوي. د فلسطیني فعالانو یوې ډلې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د غزې په یو روغتون کې د هغه څه په اړه چې د ډلې جنګي جنایت بلل دی پلټنه وکړي. د ملګرو د اوبخي د ملکي دفاع د ځواک په نوم د ډلې نن یوې خبري غونډې ته وویل له روغتون څخه د اسرایلي سرتیرو تر وتلو وروسته شاوخوا 450 جسدونه لدې د لایزو قبرونو څخه راوېستل شو. د ډلې پرته لدې چې کوم شواهد وړاندې کړی وویل داسې موارد شته چې په الناصر روغتیایي مرکز کې ځینې ناروغان په داسې حال کې چې په عملیات خونه کې د عملیاتو جامع په تنوي ځای پر ځای وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې وروسته لدې چې اسرایلي ځواکونه له خان یونس ښار ووتل فلسطیني چارواکو اعلان وکړ چې د غزې د مرکزی برخې په لوی روغتیایي مرکز الناصر روغتون کې سلګونه مړي له د لایزو قبرونو راستل شوی دی. د اسرایلو پوځ ویلي د فلسطینیانو دا ادعا چې وایي د اسرایلو دفاعي ځواکونو دا مړي خښ کړي بې بنسټه دي. او د خیبر پښتونخوا د خیبر سیمې په بره باړه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو چاودنه شوې چې لږ تر لږه 15 سرتیري ټپیان کړي دي. په خیبر ولسوالۍ کې د ملیشیا ځواک یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته دا پېښه تایید کړه او ویل چې پرون د ملیشیا ځواک د 106 کنډک پر کاروان د سړک د غاړې بم چاودنه شوه. د دې چارواکي په وینا په ټپیانو کې 3 جګپوړي افسران او 12 سرتیري هم شامل دي چې د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي دي. د دې چاودنې پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د ملګرو ملتونو د خځو اداره وایي افغانستان د میلیونونو زده کوونکو نجونو د هیلو په هدیره د بدلېدو په حال کې دی.
ما غوښتل چې پراتونکو کې یو ډېر لایق ډاکټر شم او خپل هیواد ته خدمت وکم، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې زموږ د خوندزو برخلیک نه دی معلوم.
په عین حال کې تمه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا یو کاري ډله د څلورم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقونو راپور و ارزوي.
وجوی این که نشست
ده پر ځای چې دا نست ده ویلامی په خبرولو او طالبانو ته د نصیحتونو په کولو پای ته ورسیږي، اړتیا ده چې پر طالبانو د فشارونو د راوستلو پریکړې وشي.
په نورو راپورونو کې د متقاعدانو او د هغو د کورنیو شکایتونه به واورئ.
مون خو په دې تمه مانی وو چې زه دا معاش په تیر شوي کال کې اجرا شي، ولی متاسفانه چې په یوه بانه او په بله بانه باندې دا خلک غولیي او تیر باسي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د حماس ډلې یو چارواکي د یو لړ شرطونو په بدل کې له اسرائیلو سره د اوږدمهاله اوربند لپاره د دې ډلې د چمتووالي خبر ورکړی. نور موضوعات هم لرو.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن پنځشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د ثور یا غوی شپږمه ده چې د 2023 میلادي کال د اپریل ل 15مې نیټې سره برابر ده. د خبري مجله ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې افغانستان د هغو میلیونونو افغان جنو د هیلو په هدیره بدل شوی چې له ښوونځي بې برخې دي. یو ان ویمن پر خپل اکس پاڼه د معلوماتو، ارتباطاتو او ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د رهبرۍ په تړاو په یو پوسټ کې ویلي چې نه به افغان نجونې او نه به ملګري ملتونه په دې برخه کې له مبارزې لاس واخلي. یو شمېر نجونو چې له ښوونځیو بې برخې شوي دي ویلي دوی هیله منې دي چې د ښوونځیو دروازې به بیا د دوی پر مخ خلاصې شي.
نږدې زر ورځې کېږي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان یو ان وومن وایي چې افغانستان د هغو میلیونونو افغان نجونو لپاره د هیلو په هدیره بدل شوی چې له ښوونځي څخه بې برخې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په خپله اکس پاڼه کې د معلوماتو، ارتباطاتو او ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د رهبرۍ په تړاو په یو پوسټ کې زیاته کړې چې نه به افغان نجونې او نه هم موږ په دې برخه کې له مبارزې لاس واخلو. دغه ادارې ټینګار کړی چې د زده کړو د حق د ترلاسه کولو مبارزه کې د افغان نجونو ترڅنګ ولاړ دي. شاوخوا درې کاله مخکې کله چې طالبان بیا ځلی په افغانستان کې واک ته ورسېدل، د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې چې په کور دننه او بهر د پراخو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خپله پرېکړه نه ده اخیستې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر هغه نجونې چې له ښوونځیو بې برخې دي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیله لري د ښوونځیو دروازې یې بیرته پر مخه پرانیستل شي. د کابل ولایت اوسیدونکي او د اتم ټولګي زده کوونکي چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله نه د توانېدلې زده کړو ته دوام ورکړي او د امنیتي ستونزو له امله د نوم له څرګندولو ډډه کوي وایي:
زه په اتم صنف کې وم چې ښوونځي وتړل شول. ما غوښتل چې په راتلونکي کې یوه ډېره لایقه ډاکټره شم او خپل هیواد ته خدمت وکړم، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې زموږ د ښوونځیو برخلیک نه دی معلوم. ځکه دا درې کاله شول چې ښوونځي بند دي او د علم زده کړو زموږ حشري حق دی، نو ولې موږ له دې حق نه محروم شوي او دا حق موږ ته خدای پکره کړی دی؟ نو دا حالت به تر څه وخت پورې دوام مومي؟
یوه بله زده کړو پاتې زده کوونکې کوبرا هم ورته غوښتنه لري.
واقعا جای تاسفوبر هست که
ډیر خوشینون کې ده چې اوس هم د خوانسي او دروازې د خزو اونجونو پر مخ تړلې دي. په داسې وخت کې هم انجونی خوانسي او ته د تک اجازه نه لري. له اسلامي مرات نه موخت نه ده چې نور مو خسته شي ویو، نور نه غواړو چې په کور کې پاتې شو. او اسلامي مرات هم دا باید ومني چې نشي کولای موږ له خپل انساني او اسلامي حقونو منکړي.
د یادونه ده چې طالبانو نجونې یوازې له منځنۍ او زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې پوهنتونونو ته له تګې هم منع کړي. په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې کار ته نه پرېږدي، پارکونو او ورزشي لوبغالو ته په تګې بندیز لګولی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولای. که څه هم طالبانو په وار وار ادعا کړې چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو دا ادعا افغان میرمنې او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د ښځو اداره یو ان وومن وایي افغانستان د میلیونونو زده کوونکو نجونو د هیلو په هدیره بدل شوی دی. په عین حال کې ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د نړیوالې دورې بیا کتنې یا یو پی آر کاري ډله د څلورم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقوقو راپور و ارزوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دا ناسته به د روانې اپریل میاشتې په 9 پیل شي او د می د میاشتې تر 13 به دوام وکړي. د یو پی آر د اعلامیې له مخې افغانستان له یو له هغو 14 هیوادونو دی چې د نړیوالې دورې بیا کتنې کاري ډله به یې دا راپور وارزوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوي چې د نړیوالې دورې بیا کتنې یا یو پی آر له لوري به د افغانستان د بشري حقونو راپور د روان اپریل میاشتې په 9 وارزول شي. په اعلامیه کې راغلي چې د ارزونې دا غونډه به د مئی تر 13 نیټې دوام وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لومړنۍ بیا کتنه د 2009 میلادي کال په مئی میاشت کې، دوهم ځل د 2014 میلادي کال په جنوري او دریم ځل د 2019 میلادي کال په جنوري میاشت کې ترسره شوه. په جنیوا کې د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت په دایمي سازولۍ کې د بشري حقوقو د څانګې مسول محب الله طيب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سی سند مهم اینجا ارائه شده که یک سند
درې سندونه وړاندې شوی دی. یو د بشري حقوقو د غیر دولتي بنسټونو راپور دی، بل راپور د ملګرو ملتونو د بیلابیلو برخو شریک شوی سند دی، او دریم هم ملي راپور دی چې په جنوا کې د افغانستان د دایمي سازولۍ لوري د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو سره په ګډه تیار شوی دی.
د وای د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشبه د افغانستان د پلاوی مشري کوي. د برونډي، هند او هالند استازي به د افغانستان د بیا کتنې راپور وړاندې کوي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان غوښتنه کوي چې دغه ناسته باید یوازې د یوې اعلامیې په خپرولو بسنه ونه کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د ټینګښت لپاره عملي اقدامات وکړي. د شنبهای ارغواني په نوم د ښځو د حقونو د یو بنسټ مسؤل مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل:
په بجای این کې نشست اکتفا بکنه به صدور
د دې پر ځای چې د ناسته د یوې اعلامیې په خپرولو او طالبانو ته د نصیحتونو په کولو پای ته ورسیږي، اړتیا ده چې په دې ناسته کې د افغان ښځو د حقونو د ټینګښت په هدف پر طالبانو د فشارونو د راوستلو ترڅو په افغانستان کې بشري حقوقونه تضمین شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دورې بیا کتنه یا یو پی آر یو ځانګړې پروسه ده چې په کې د ملګرو ملتونو ټولو 193 غړو هیوادونو د بشري حقوقو د ریکارډ دورې بیا کتنه ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د نړیوالې دورې بیا کتنې یا یو پی آر کاري ډله په داسې حال کې د څلورم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقوقو راپور ارزوي چې لتیرو نږدې 3 کلونو راهیسې په دې هیواد طالبان واکمنان دي. هغه ډله چې د بیلا بیلو راپورونو پر بنسټ په پراخه بشري سرغړونو تورن دي. تیر ورځ د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې ویل په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دی. په افغانستان کې خلک له سختي ځپنې او د بشري حقونو له سرغړونو کړیږي. په راپور کې راغلی و چې طالبانو پر افغان ښځو او نجونو زیاتې دونکي محدودیتونه لګولي چې ظاهراني هدف له ټولنیز ژوند ده د ښځو او نجونو په بشپړه توګه ایستل دي. دغه شان د روان اپریل میاشتې په 23 د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو په کلنی راپور کې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت لخوا لنجونو ښځو سره د تبعیضي چلند او تاوتریخوالي نه پرده پورته کړه. د دې راپور په یو برخه کې دا هم راغلی و چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو حکومت په زندانونو کې لنوي زنداني شوي میرمنوی 14 پر دوی له جنسي تیري وروسته امیندواري شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په ټوله کې د دې راپور په اړه غبرګونو خو د ویل چې د افغانانو حقوق د اسلامي شریعت له مخې تعریف او تضمین شوي دي، خو طالبانو په دې راپور کې په زندانونو کې په ښځو د جنسي تیري او امیندواري د ادعا په اړه لا غبرګون نه دی ښودلی.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. بیا هم د ښځو د حقونو او بشري حقونو په مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دفیر وایي چې په افغانستان کې د جنسي تشدد د لمنځه وړو او افغان ښځو ته د هغو د لومړنیو انساني حقونو د اعادې لپاره هڅه کوي. کرندکر د جنسي تاوتریخوالي پر وړاندې د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې ښځې د نړۍ په هر ګوټ کې د خوندیتوب مستحق دي، خو یو شمیر افغان میرمنې ادعا کوي چې طالبان په زندانونو کې له دوی سره ناوړه چلند کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال په کلنی راپور کې هم د طالبانو په زندانونو کې د افغان ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی.
د افغانستان په زندانونو کې د طالبانو لخوا افغان ښځو سره د ناوړه چلند د ادعاو په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان لپاره د امریکا شارزدافی روایي چې په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي د لمنځه وړلو او د افغان ښځو د اساسي بشري حقونو د بیرته ستنېدو لپاره هڅه کوي. د چهارشنبې په ورځ د جنسي تاوتریخوالي پر وړاندې د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت کرنډي کرب خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر کې لیکلي چې جنسي تاوتریخوالی هر کله یو ناوړه عمل دی. میرمن ډیکر په دې اړه ټینګار کړی چې په هر ځای کې میرمنې د خوندي ټولنو او ژوند مستحق دي. نوموړې زیاتوي چې زه د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له قربانیانو سره خپل یووالی او ملاتړ څرګندوم او ژمنه کوم چې په افغانستان کې د جنسیتي تاوتریخوالي د ټولو ډولونو د لمنځه وړلو، د زده کړې او پوهاوي د کچې د لوړولو او د افغان میرمنو د اساسي بشري حقونو د بیرته ستنولو په برخه کې خپل ټوله هڅه وکړم. د افغانستان لپاره د امریکا شارزدافی را دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ د سېشنبې په ورځ پر خپل کلني راپور کې په افغانستان کې د ښځو په ځانګړې توګه د طالبانو په زندانونو کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویل شوي چې طالبان له بشري حقونو څخه په پراخه کچه سرغړونې کوي او د دوی لخوا جنسي تیری او له ښځو سره تاوتریخوالی شتون لري. د دغه راپور په یوه برخه کې راغلي چې یوازې د افغانستان په دریو شمالي ولایتونو کې د طالبانو د حکومت په زندانونو کې له نوي ښځو څخه شپاړس له جنسي تیری وروسته امیدوارې شوي دي. یو شمېر ښځې چې د طالبانو د زندان تجربه لري هم دا خبره مني او ادعا کوي چې په زندانونو کې د طالبانو له لوري ورسره ناوړه چلند شوی. رقیه سای وایي چې له هغو افغان مترزو ښځو څخه ده چې د طالبانو لخوا نیول شوي او ادعا کوي چې زورول شوي او شکنجه شوي هم ده. نوموړې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو په زندانونو کې خصوصي حریم په نوم څه نشته او هر څه یې چې زړه وغواړي کوي. جسمی او روحي شکنجه شتون لري، حتی جنسي تیری هم کیږي. کله چې دویم ځل لپاره زونی ولشم او بندي شوم، زما څخه یو ویډیو اخیستل شوې چې زه یې اوس په اړه خبرې نشم کولای.
د افغانستان د شمالي ولایتونو یوې بلې معترضې میرمنې ډاکټر کریمی اعظم ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې
کابو یو شپه ورځ هلته وم، ډېر وهل شوم، حتی په جارو یې زما تناسلي آلت وهله او زما سینې کش کړه. په بد حالت کې وم. بلاخره زه د پیسو په ورکولو سره خوشی شوم، له دندې ګوښه شوم، اوس په کور یم. د رواني او روحي اقتصادي ستونزو سره مخ یم او میړه مې له زندان تر خوشي کېدو وروسته زه پریښودم.
هڅه مو وکړه چې د افغان ښځو د دغو ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارج د فیری کرن ډکر د څرګندونو په اړه جزئیات مو اوریدل چې وایي په افغانستان کې د جنسي تشدد د لمنځه وړلو او افغان ښځو ته د هغو د لومړنیو انساني حقونو د اعادې لپاره هڅه کوي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په مسله د نور بحث لپاره د شیبه د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال په مستقیمه اړیکه را سره ده. میرمن حقپال خبرونه ته خره غلست. په راپورونو کې مو واوریدل چې یوې خواته د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه ویلې دي چې افغانستان د نجونو زده کوونکو د هیلو په ادیره کې بدل شوی دی او دلته بیا د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر وایي چې دوی د افغان ښځو د حقونو د اعادې لپاره هڅه کوي. دا دواړه څنګه تاسو پرتله کوئ سره، یعنی څه روان دي حقیقتا؟
سلامونه تاسو ته تکل صاحب او ساسو او زموږ محترم اوریدونکو ته. متاسفانه مونږ ګورو چې د نړۍ هیوادونه د افغانستان په حق لازد و نقیص سیاستونه لري. مونږ د بلینکن او یا د امریکې د وزارت خارجه راپور هم وکتل چې په هغه کې هم د بشري حقونو د نقص په اړه ډېر وحشتناک مسایل مطرح شوي ول، خصوصا د ښځو او هغه ښځې چې معترضین ول او په زندانونو کې دي. دغه راپورونه نشر شوي دي. د نړیوالې ټولنې نور هم د صحه سازمانونه او په څنګ کې موږ ګورو چې دوی د بلې خوانه ادعا کوي چې په دې حق نه کار کوي. مشکل په دې کې ده چې دوی اساسي کار نه کوي، دوی هغه بنیادي مسلې ته توجه یا نه کوي او یا هم مجبوریتونه لري چې نشي کولی. او هغه مسله دا ده چې تر هغه پورې په افغانستان کې یو مشروع نظام، یو حقوقي نظام چې جوړ نشي، چې د هغه په اساس د پاره کې د ټولو افغانانو او خصوصا د ښځو حقونه پکې خوندي نه وي، نو زه فکر ونه کوم چې صرف په یو بیانیو باندې به وکړی شي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. او یا هم هغه یو څه پروګرامونه چې دوی د مرستې یا بشري مرستو لپاره اعلانوي، زه فکر ونه کوم چې دا وکړی شي چې هغه خواجه، هغه ناورین چې موږ ګورو د بشري حقونو په اخلاق، خصوصا د ښځو د حقونو په اخلاق، په دې باندې متاسفانه چې نشي کوي چې یو مثبت اغیز ولري او وضعیت بهتر شي.
میرمن حقپال، تاسو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي راپور یادونه وکړه. په دې راپور کې پر افغان میرمنو د جنسي تجاوزونو مسله هم یاده شوې ده. دا لومړی ځل دی چې په دې کچه د جنسي تجاوز پیښې په افغانستان کې ثبتېږي. البته د کورنیو جګړو کلونو نه که وروسته مودې ته وګورو، دا ډېره حساسه مسله ده. فکر کوئ چې دا معلومات څومره دقیق دي او یعنی هغه سرچینې د دې یا چا تایید کړي دي، د دې هغه منابع څومره د ډاډ وړ دي؟
موږ دا راپور ولوستل، ما خپله هم دا راپور ډېر په جزئیاتو باندې ولوستل او د یو دکترا کاندید په حیث ما د دوی د تحقیق روش ته مې کتنه وکړه. زه فکر کوم چې نه صرف دا چې دا راپور موثقه ده، بلکې د دې راپور نه پرته موږ هم د هغه ښځې چې په زندانونو کې وو د مخپله د بشري حقونو د فعالې په حیث دوی سره ما خبرې کړي دي. دوی خپله راز حاضر شوي دي، موږ ولیدل چې یو څه هم دوی حاضر شول، حتی په سوشل میډیا کې خپل په دوی باندې هغه تاوتریخوالی چې په زندانونو کې او یا د طالبانو لخوا تیر شوی و دوی په هغې اقلا خبرې وکړل، دوی په پارلمانونو کې خبرې وکړل. او داسې نور ښځې هم شته چې متاسفانه افغانستان کې د دوی څخه جبري اعترافونه اخیستل شوي دي چې دوی باید هغه شی چې په زندانونو کې په دوی باندې تیر شوي دي دوی باید ونه وایي او یا خپل فعالیتونو ته توقف ورکړي. نو په دې اساس د افغانستان په تاریخ کې دا بې سابقه ده، دا دردونکې ده. خو هغه کسانو ته چې په دې حق لپاره د درېو کلونو کې کار کړی دی، لکه ما غوندې نورو ښځو ته، موږ دپاره دا ډېر نوی شی نه ده، ځکه چې موږ تصور کولی شو چې په هغه زندانونو کې چې هلته قانون نه وي، هلته نظارت نه وي، هلته هر شی کېږي چې پېښ شي.
بله، میرمن حقپال، د طالبانو د حکومت چارواکو په مجموع کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور په اړه البته نظر څرګند که او رد یې که، مګر د دغه ځانګړي قضیه په اړه تقریبا هیڅ ونه ویلې، دا ولې؟
زه فکر کوم چې د دغه قضیه ردول هم اسانه خبره نه ده، ځکه چې بیل دینه شي ام د سیمه چې شاره ورته وکړل چې په دې راپور کې چې ذکر شي، بیل دینه مونږ ولیدل چې مثالونه وو، لکه د خوستی قضیه مونږ ولیدل چې څنګه په زوره د جلې سره جبري نکاح وکړله او هغه جلې حاضر شول او بلاخره ټول خبرې په مطبوعاتو کې وویل. خپله جبري نکاح هم د اسلامي له پلوه نقض د بشري د حقونو د خپله یو زنا شمارل کیږي او هم د نړیوال قوانین په اساس. نو زه فکر کوم چې مثالونه یې ډېر دي. دلیل یې دا ده چې طالبان زه فکر ونه کوم چې وکړی شي د دغه مسلې څخه دفاع وکړي. او کره دین کې ډېر تعجب مونږ نشو کوی، ځکه چې طالبان مونږ ګورو چې هر هغه راپورونه چې د دوی په اقله نشریږي دوی ردوي او دوی وایي چې مونږ ښځو ته مکمل حقوق ورکړي دي. اته مونږ ګورو چې اته هغه عادي ترین حق چې د تعلیم حق ده، دی ورڅخه اخیستی دی، نور سیاسي و مدني و فرهنګي و نور حقوق خو پرېږدی تاسو. نو په دې اساس که دوی رد کړي او یا یې قبول کړي، ډېر د تعجب وړ نه ده.
او دا یو لنډه پوښتنه، ډېر لنډ که ځواب راکړي، د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې په دې وینا باندې چې وایي افغانستان د زده کوونکو نجونو د هیلو په هدیره بدل شوی، دا چې تاسو دا وینا مو چې لومړی ځل واورېده څه فکر مو وکړ؟
طبعا تاسو پوهیږئ چې د هر انسان اصلي قدرت د هغه په ذهن او په هغه علمي توانایي کې ده. تاسو چې یو انسان څخه هغه علمي توانایي ورنه واخلئ، تاسو هغه مایوبوئ. او هغه مونږ ډېر ښځې لیدلې دي چې نجونې راغلې دي، ویلې دي چې مونږ نور ناهیلي یاست. مونږ ډېر راپورونه لیدلې دي چې څومره رواني تکلیفونه او خودکشۍ ډېر شوي دي. نو په دې اساس دا ډیر دردونکی ده. او که تاسو د یو چا څخه د دې د زده کړې او دغه توانایي او ظرفیتونه ورڅخه واخلئ، نو هغه طبیعي ده چې دوی د هیلو هدیره هغه مملکت او هغه ځای ورته جوړیږي.
ډیره زیاته مننه نظیفې حقپال، د ښځو د حقونو فعالې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند لپاره د نړیوالو د اوږدې مودې هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې، د حماس یو جګپوړي چارواکي له اسرائیلو سره د یو اوږدمهاله اوربند لپاره د خپلې ډلې د چمتووالي خبر ورکړی. د حماس د چارواکي یو لړ شرطونه هم وړاندې کړي دي. جزئیات د نوریاس نوری پراپور کې واورئ.
د حماس یو جګپوړی چارواکی وایي دا ډله چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې یوه ترهګره ډله بولي، چمتو ده چې له اسرائیل سره یو 15 کلن یا له هغه زیات اوربند وکړي، وسله پر ځمکه کېږدي او پر یوه سیاسي ګوند بدل شي. خو په دې شرط چې که د 1980 کال مخکې پولو پر اساس یو خپلواکه فلسطیني دولت جوړ شي. د خلیل الحیه په نوم دغه چارواکي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه اسوشیټد پرس خبري آژانس ته داسې مهال کړي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د یو اوربند لپاره خبري له 2 میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. الحیه د حماس هغه جګپوړی چارواکی دی چې د اوربند او د یرغملو د خلاصون لپاره خبرو کې د فلسطیني ډلې استازیتوب کړی او کله ناکله د پخلاینې او ځینې وختونه یې هم لانجمنې څرګندونې کړي دي. داسې ښکاري چې دغه وړاندیز چې حماس ځان بې وسلې کوي د دې ډلې له لورې چې په ښکاره د اسرائیل د لمنځه وړلو منه کړی د پام وړ امتیاز دی چې ورکوي. خو ډېره لرې بریښي چې اسرائیل به چې پر خپل قلم روي د حماس د تیر کال د اکتوبر د 1 له برید وروسته په بشپړه توګه د دغه ډلې د ځپلو ژمنه کړې پر دغه وړاندیز غور وکړي. دغه برید د دې سبب شوی چې اسرائیل په غزه کې د حماس په وړاندې جګړه پیل کړي چې اوس له پیل څخه باندې 6.5 میاشتې تیریږي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حکومت په هغو سیمو کې چې په منځني ختیځ کې د 1980 کال د جګړې په ترڅ کې اشغال کړي د یوه فلسطیني دولت له جوړېدا سره مخالف دی. ښاغلی الحیا په استانبول کې له اسوشیټد پرس آژانس سره په مرکه کې وویل حماس غواړي چې د فلسطینیانو له ازادي بخونکي سازمان سره چې مشرې د حماس سیال د فتح غورځنګ کوي یو ځای شي چې په غزه او لویدیځه غاړه کې چې د فلسطیني ادارې تر واک لاندې د ګډ حکومت جوړ کړي. هغه وویل حماس به په لویدیځه غاړه او غزې ترنګه کې د یوه بشپړ خپلواکه فلسطیني دولت جوړېدل او د نړیوالو پریکړه لیکونو له مخې د 1980 کال مخکې پولو ته د فلسطیني کډوالو بیرته ستنېدل ومني. د الحیا په خبره که دا کار وشي حماس به ځان بې وسلې کړي. د راپور له مخې الحیا نه دي ویلي چې د دو دولتونو له حل لارې د هغه په ښکاره ملاتړ به له اسرائیل سره د فلسطینیانو کړکېچ ته د پای ټکه کېږدي او که هغه به د اسرائیل د لمنځه وړلو لپاره د دې ډلې د ټاکلي هدف پر لور یو لنډمهاله ګام وي. اسرائیل او پر لویدیځې غاړې واکمنې فلسطیني ادارې چې د نړیوالو له لوري په رسمیت پیژندل شوې سمدستي د دغه وړاندیز په اړه غبرګون نه دی ښودلی. حماس په 2000 میلادي کال کې یو کال وروسته له هغې چې په غزې کې پارلماني انتخابات وګټل له فلسطیني ادارې ځان جلا او پر غزې ولکه ټینګه کړه. د محمود عباس په مشرۍ فلسطیني اداره هیله منه ده چې د غزې تر څنګ په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې چې د 1980 کال د منځني ختیځ له جګړې وروسته اسرائیل اشغال کړي یو خپلواکه دولت رامنځته کړي. په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د دو دولتونو د حل لارې پراخ ملاتړ کړی، د اسرائیل د صدر اعظم په مشرۍ سخت دریځ حکومت ورسره سخت مخالفت څرګند کړی دی.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته. یو شمیر متقاعدین او د کورنۍ غړي شکایت کوي چې د تقاعد حق نه ورکول کیږي. تقاعد څه شی دی؟ متقاعد چاته ویل کیږي؟ او د تقاعد اواید لکوم راځي. په دې اړه موږ یو راپور درلود چې باید په همدې خبري مجله کې خپور شوی وای، خو د وخت د کموالی له کبله په دې خبرونه کې خپور نشو. له دې کبله له تاسو بخښنه غواړم، خو د شپې په 9 بجو په خبرونه کې چې پیلېږي د شپې په 9 بجو تاسو سره ژمنه ده چې د افغان متقاعدینو په اړه د راپور به چې یو تفصیلي راپور دی او پوښتنو ته چې ما یاد کړی دی او ته ځواب ویل شوی دا به تاسو ته خپور شي.